پی‌یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر کابل کې د غرمي 12 بجې شوې خبری خبرونه ته مو ز فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهمه وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوې غونډې ته وویل:
This is a public-private partnership.
دا یو خصوصي عام شراکت دی چې تعلیم او روزنې ته به لاسرسی بهتره کړي، د کارونو فرصتونه به پراخ کړي، په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي. د طالبانو سختو محدودیتونو ته په پام سره به دا ګران کار وي، خو موږ په افغانستان کې ښځو ته په خوندي ډول د دغه ملاتړ برابرولو ته ژمن یو.
خغلی بلنکن وویل چې طالبانو له کله چې څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، پر ښځو او نجونو یې محدودیتونه پراخ کړي دي. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې زده کړې وکړي، او ګڼې ښځې یې له دولتي کارونو راګرځولې دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې یو ماشومه برمی څاتل لویدلې ده. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې دا ماشومه نن سهار 10 بجې یوې ژورې څا یا برمی ته لویدلې ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیري ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د دغې ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یو ماشوم برمی ته لویدلی و چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړو. د قرقیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبرې وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو څو ورځو په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شوي دي. ښاغلی جابروف بېګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد یې باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي، او زیاته کړه چې د ده هیواد دې کار ته چمتو دی. هغه د سرحدي نښو پر تاجکستان واچول، خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرقیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د ما ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړی دی. د تاجکستان او قرقیزستان د 900 کیلومتره سرحد نیمایي برخه لا هم نه ده پنخه شوې، چې په پایله کې د دوو هیوادونو ترمنځ په وار وار نښتې رامنځته شوې دي. او ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کاري سابقه لرله، په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې ده. سپینې مړۍ بیګا اعلان وکړ چې په ارمنستان کې د امریکا اوسنۍ سفیر لین ټریسی د دې دندې لپاره نومول شوې ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې میرمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي، خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده، خو په دې ځانګړو موارد کې تر اوسه معلومه نه ده، ځکه د امریکا او روسیې اړیکې خورا زیاتې سړې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د طالبانو سرپرست حکومت پوهنې وزارت ته نوی وزیر معرفي کړی دی. د نظر خاوندان دغه ټاکنه څنګه ارزوي؟
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد نه لري. د سیاسي قدرت
یونسکو داسې کمپاین په لاره چولی دی چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې 15,000 لویان او ځوانان ته به د سواد زمینه برابره کړي. په غزنی کې بیا داسې کلی در پیژنو چې هیڅ ښوونځی پکې نشته، او په دې کلی کې هیڅ څوک لوستی نه دی.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3,000 کوره کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري.
او لیدوزه مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرندم یا ټولن پختنې پلان رد کړی دی. د دې ترڅنګ نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې په کندهار کې د طالبانو له لوري د کور په کور تالاشیو پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت او دغه شان په هلمند کې د طالب ځواکونو لوري د دوو میرمنو د وژل کېدو په اړه غبرګونونه او انتقادونه مخ پر زیات کېدو دي. طالبان وایي چې د هلمند د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او په کندهار کې د تالاشیو پر مهال ښځینه پولیس په دندو ګمارلې دي. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کورونو د تالاشۍ پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ کسان پکې ټپیان شول. په کندهار کې بیا د کورونو د کور په کور د تالاشیو پر مهال د طالب ځواکونو له لوري له خلکو سره د ناوړه چلند ادعاګانې هم شوې دي. په دې اړه ملالۍ ځواک ګواښ سره په سټډیو کې د نور جزئیات په وړاندې کړي.
مننه فریده جانې. لکه تاسو چې ویل د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هلمند کې د هغه پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي چې له امله یې د طالب ځواکونو په ډزو کې دوه میرمنې وژل شوي دي. د دې وزارت وین عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې هغه طالب عسکر هم نیول شوی دی چې پر خلکو یې ډزې کړې وي. د ده په خپل ژغ کې به واورو.
او چړنې جندوانی دي د موضوع ته پلاوي هم ټاکل شوی ده.
بلابل اورګانونو فایل به سمخت کله پلاسرانی موبایل تاس
پلاوي په لوړه کچته.
د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کورونو د تلاشی پر مهال د یوې کورنۍ له غړو سره تر لفظي شخړې وروسته پر هغوی ډزې وکړې چې له امله یې دوه میرمنې ووژل شوې او د دوو کوچنیانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. دغه پیښې پراخ غبرګونونه هم درلودل. د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو رئیس شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې په هلمند کې د کور په کور تلاشیو پر مهال له خلکو سره د طالب وسلوالو ناسم چلند او د دوه میرمنو وژل کېدل بیرونکی او اندېښنې وړ خبر دی. د زیانمنې سیمې کورنۍ غړي په دې اړه څه نه وایي، خو د سیمې دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره سي ازادي راډیو ته داسې وویل.
ادبیرانی عزیز شید سوی ولا ملک خلاص مرده وای کور ولات ولاند ولا یو بد بگو ده ولا خدای خیر پیشی تاش تلاشی ما ولا کلی لجم
دا فیلمن کدی په کلابیس کدی ورور د کلابیس ملک تی ملک خلاص نمیږي انو نن د تلاشو پر د تلاشی کی ورور د خبر کی شوی دی کی دا شیدان سوی دی.
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون په ډیری ولایتونو کې د کور په کور تلاشی کول د شزینه پولیسو د نه موجودیت او د غشان له خلکو سره د ناسم چلند له امله له سختو انتقادونو سره مخامخ شول. تازه د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت په کور په کور تلاشی روانه ده، خو د دوی په خبره له طالب ځواکونو سره د شزینه پولیسو نه موجودیت او د غشان د تلاشی کوونکو ناسم چلند ګڼې ستونزې ورته پیدا کړې دي. د کندهار ګڼ اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ادعا وکړي او لیکلي دي چې د هغه څل عمل چې په تیرو شلو کلونو کې په اړه طالبانو انتقادونه کول او ویلي چې بهرني ځواکونه د افغانانو کورونه ته ورځي، اوس دغه چاره طالبان په خپل کوي چې پر وړاندې د خلکو کرکه زیاتېږي. دوی د تلاشی پر مهال د شزینه پولیسو موجودیت اړین بللی او له خلکو سره د طالب ځواکونو پر سم چلند ټینګار کړی دی. خو د کندهار د ولایتي ادارې له لوري په خبرو سوو ویډیوګانو هم زورونو کې ښکاري چې طالب ځواکونو د کور په کور تلاشی پر مهال شزینه پولیس له ځان سره بیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راورسته چې څه د پاسه کال یې تیر شوی دی، د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځي دروازې تړل شوي دي او میرمنې کارتنه پریښودل کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې اړه تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې ولې په کندهار او نورو ولایتونو کې دوی کور په کور تلاشی پیل کړی دي.
ډېره مننه ملالۍ جانې. ملالۍ بشیر و چې په کندهار کې د وروستیو تلاشیو په اړه جزئیات وړاندې کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم وایي که نړیوال د مقاومت جبهې ملاتړ وکړي په 15 ورځو کې به د افغانستان شمال له طالبانو تصفیه کړي. عبدالرشید دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین ربانی د یو لسم تلین په مناسبت یو آنلاین غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د روسي وضعیت او د طالبانو د چلن په اړه یو غوسه څرګنده کړه او امریکا او پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته یې د خائنینو خطاب وکړ. عبدالرشید دوستم وای زوی یار محمد دوستم د محل خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د خبره طالبانی اندیښمن کړی دي، خو پاړه یې ډیر جزئیات پټاګ نه کړل. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې په خوانی سیاسي څیرې ازمایل شوی کسان یاد کړي وو. نور حال په دې راپور کې
د جنبش ملي اسلامي ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د وروستي وضعیت په اړه د غوسې په څرګندولو سره ټینګار کوي چې کنړۍ د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهې ملاتړ وکړي، دوی به په 15 ورځو کې د افغانستان ټول شمالي ولایتونه د طالبانو له حضوره پاک کړي. ښاغلي دوستم چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر برهان الدین رباني د 12 تلین په مناسبت په یو جوړه سوې آنلاین غونډه کې خبرې کولې او د دې غونډې ویډیو پر خواله رسنیو خبره سوې، ویلي له دوی یعنی طالبانو سره زور پکار دی او باید پر وړاندې مبارزه وسی. نوموړي د روانې اونۍ په ترڅ کې په ویانا کې د افغان سیاستوالو غونډې ته په اشاره سره وویل،
په جلسو او اعلامیو او نورو مسایلو دا خبرې نه کیږي، یوازې امدا بهرنیانو سره خبرې وکړي، یوازې له موږ سره چې لږ خبرې هم وشي. دا لور تر کابل او بل لور تر هراتا په 15 ورځو کې به د دوی خبره ختم شي.
عبدالرشید دوستم وایي زوی یار محمد دوستم دا مهال خپل څو قمندانانو سره تاجکستان ته تللی چې د دې خبره طالبان اندیښمن کړي دي، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه په ډاګه کوي چې نوموړی په څه هدف تاجکستان ته تللی دی. دوستم وایي د افغانستان په سقوط او د دوی په وتلو امریکا او ټولې نړۍ ته دا روښانه شوه چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په خبره یې له القاعدې ډلې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي، هغه تورونه چې وړاندې طالبانو رد کړي دي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې خپله هم د بشر د حقونو د نړیوال سازمان لخوا د بشري حقونو په نقص تورن دی. هڅه مو کړه د عبدالرشید دوستم د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د عبدالرشید دوستم په ګډون د ټول نږدې پخواني سیاستوال جګړه ماران او ازمایل شوي کسان یاد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پوخنۍ رئیس مولوی حبیب الله غا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالافتاء د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندولې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. په مورد کې د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل، په افغانستان کې سپینګری خپلوش پړس کله نړونو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي وته لاړ شي. که څه هم د خغلی مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لری کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت پاړه سندي ویل شوی، خو د افغانستان د پوهنې وزارت تله هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو په مرو وخت ځکه طالبانو له واکمنې دوه سمدستي ورسره د نجونو د منځنۍ خونځي او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کوم مرسته وکړای شي؟ په دغه احمد تکل د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د پوهنتون له استاد ډاکټر زمان ستانزي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پوهنې د وزیر د بدلونونو د بدلولو پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا رقم تعینات د حکومت په ادارو کې کله کله یو نمایشي اړخ لري، په دې چې دوی د حکومت کولو استعداد لري، د سیاسي قدرت نیول یو موضوع ده، د یو حکومت اداره کول بل موضوع ده. معمولا د حکومت په اداره کې خلق د یو چا تعلیم ته، تحصیل ته، علمی پوهه ته او د کار تجربه باندې اتکا کوي. دغه 15 مولان چې د حکومت په راس کې ولاړ دي، دوی هیڅ د حکومت کولو تجربه نه لري. افغانستان مسجد نه د ستاسې په 15 ملایانو باندې مخې ته بوزي، دا د دوی لاول اشتباه وه.
آیا له دې بدلون وروسته فکر کوئ چې د نجونو لپاره به د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې خلاصې شي؟
د پوهنې د وزیر تبدیلیدل دوه شی ښیي. یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسئولیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وځه خلک وځهت پیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیه مخالفت کوي چې دا ډېر ولو اشتباه ده منتها دوی سرځیل دي نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلیدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی خو خدایو کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
نړیوالې ټولنې له لومړۍ ورځې پر طالبانو مخصوصا د نجونو د تعلیم په مسله کې فشار ته دوام ورکړی. له نړیوالو سره د طالبانو تعامل ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
د غره ذهنیت د کلی و کور له ذهنیت سره د کلی کور ذهنیت د ښار له ذهنیت سره د ښار ذهنیت د نړۍ له ذهنیت سره داسې په مراحلو کې تفاوتونه لري. دوی فکر نه کوم د غره له ذهنیت نه یو قدم هم لري تللی. ټوله دنیا په یوه خوله ورته وایي سې بین المللي تعامل څه ده، ډیپلوماسي څه شکل لري، د نړۍ هیوادونه د دنیا و نیم بلیون خلک څرقم تعاملات لري خپل منځ کې، څرقم خپل اړیکې ساتي. دا چې دوی په هر دې ته ټینګه کړې چې موږ اسلامي دا غواړو، اسلامي هغه غواړو، په اسلام کې هیڅ داسې شی نشته چې د خلکو تعلیم او تربیه دې منسي. په اسلام کې ډیر شیان دي چې هغه دوی یعنی بعضی عرفونه دي، بعضی اما خپل کلیوالي ذهنیت، بعضی د غرو ذهنیت چې هغه دوی محض د اسلام په نامه باندې غواړي په خلکو باندې تحمیل کړي. هغه یو متل روسي وایي له بازار وزه خو له نرخه مه وزه. طالبان هم له بازار وتلی دي، هم له نرخه وتلی دي، د ټول نړۍ په مقابل کې دغه سیټینګ ولاړ دي. متاسفانه دا چال چلند دوی د ټول افغانستان جامعه په انزوا کې ساتلی. دوی انزوا باعث د سوې چې د افغانستان ولس په انزوا کې پاتې شي.
د کالیفورنیا د پانتون استاد زمان ستانزی و چې احمد تکل سره د نوې پوهنې وزیر د ټاکلو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. لویدیځو مشرانو د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په څلورو سیمو کې د رفرنډم یا ټولنپوښتنې پلان رد کړ. د امریکا، فرانسې، کاناډا او اروپایي ټولنې استازو دغه ټولنپوښتنه نامشروع بللې ده. بل لور ته د روسیې ولسمشر د اوکراین جګړې ته په نسبي ډول د ریزرف قطعاتو د لیک ته فرمان لاسلیک کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین نوابری.
لویدیځو مشرانو د روسیې لخوا د اوکراین په څلورو سیمو کې د ټولپوښتنې هغه پلان رد کړی چې څو ورځو کې پلی کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي واشنگتن په ښکاره ډول دغه پلان مخالفت کوي. د روسیې خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د دوی له هیواد سره د اوکراین د څلورو سیمو خیرسون، لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د یو ځای کېدو په اړه د سپتمبر په درویشتمه ټولپوښتنه کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا پلان شرمونکی بللی دی. اولاف شولتس ویلي دا ښکاره خبره ده چې دا شرمونکی ټولپوښتنه به په هیڅ ډول د منلو وړ نه وي. ماکرون ویلي دا پلان هیڅ قانوني دریز نه لري او په خبره یې هغو سیمو کې چې جګړه تیره شوې وي ټولپوښتنه د بدبینۍ په معنا ده. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو ویلي د مسکو لخوا پلان شوی ریفرنډم قانوني بڼه نه لري او دوی په رسمیت نه پیژني. اروپای ټولنې هم دا پلان غندلی او د روسیې پر ضد د نورو بندیزونو ګواښ کړی دی. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي له روسیې د هغوی له سیاسي مشرانو او هر هغه کس سره باید حساب کتاب وشي چې دغه ریفرنډم او د نړیوالو قوانینو د نقص په نورو پیښو کې لاس لري. روسیې په اوکراین کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین تر یرغل مخکې دغه دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې د مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو کې ټولپوښتنې د عدالت تاریخي تامین لپاره مهمې دي. بلورتا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه هیواد کې د خپل پوځیانو د نسبی بسیج په اړه فرمان لاسلیک کړی دی. د دغه اقدام لمخې روسیا خپل ریزرف یا ذخیره شوی پوځیان هم د اوکراین جګړې ته لیږي. پوتین ویلی هدف د اوکراین ختیځ کې د دونباس سیمې آزادول دي او لکم ثبوت پراته یې ادعا وکړه چې د دغه سیمې ډیر خلک نه غواړي چې بیرته د اوکراین تر یوغ لاندې ژوند وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې احمد تکلوی وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادله په لړ کې امریکایي برمته د مخدره موادو له یو قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دین نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحدو ایالاتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوري امریکایي چارواکي لقوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تختول شوی وو له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشي کړ. د ورځپاڼه هم د سپینې مڼې د یو جګپوري چارواکي لقوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواخ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدره موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د موافقې لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یو غونډه کې د ګډون په پلمر وغوښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوی کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وټلو ته چمتو کیدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ترامپ او بایدن د ادارو مخکینه هڅې ناکامې شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼه مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زمون کورنۍ د دې شیبې لپاره هر ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوی په دې اړه چې فریریکس به ژوندۍ پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅ کله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوی د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن ادارې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوه لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالی د زرګونو اوسیدونکو کلی دی سی هیڅ خوانځای نه لري. د غزنی ولایت ګیرو لسوالی یو لوی کلی دی سی چې شاوخوا دنی 2.5 زره کور پکې آباد دي خو هیڅ خوانځای نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلی د وټلو په صورت کې لوړ زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دلته دی خوانځای جوړ شي. د دغه کلی نور اوسیدونکي هم وایي چې له کلونو څخه له حکومتونو او چارواکو د خوانځای غوښتنه کړي خو چا یې غږ نه دی اوریدلی. تفصیلی په دې راپور
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتر واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2.5 زره کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جماعت لري خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. ښاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دې سیکري غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپل زده کړې تر سره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د تیپو برخه کې وکړلې یوازینی کس زوم، خو خوشبختانه اوس مهال دیګوتو پښمیر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د شوونځي نشته نو په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلی ډیری تنکی ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیم زوی زیاتوي کچیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې شوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په درې زره کوره کلي کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکزو نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړې ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړې ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکو شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزي چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خوارو یو بخت او ډیری برخه ځوانان دي. دا دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلی تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلی خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درېدلی. له نن څو کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه موږ ورته بېله کړې وه، ورته اخیستیم وه په بیه. هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دې سوال زیاتوي، نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو.
انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی. سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې azadi.com ده واوري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ده.
ستاسو لا پیغامونه.
سلام علیکم ساده رادو ته وندو کارو ریدن کو ته سلام علیکم. دا د پاسپورت د پاره دا مشکل دی، مشرانو ته وایي چې لږ اسانه کې دا لار مریضان د خلک یو شیبل شخ پورته ګرځي، بيخي لارې بندې دي، بيخي حالات خراب دي، به خلک مریضان دي، نه د پاسپورت درک لګيږي، نه د ویزې شم کار نه کوي، لارې بندې دي. وسره دا مشرانو ته موږ دغه پروګرام ورسوه. سلام علیکم.
سلامونه ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم، احمد همدرد د لغمان نه دا پیغام پریزم په دې هیله سره شریکه. دا کومه خبره چې د پاکستان وزیر خارجه کړی دا چې موږ پرام نه خوشاله او چې افته افغانستان د موږ په ګټه دا موږ ته لومړیتوب لري. که رښتیا دی په خپل وینا کې دومره رښتینی او صادق یې، نو دی ولې خپل سلوک افغانانو سره په تورخم کې په بولدک کې په داخل د پاکستان کې ولې دی خپل سلوک او خپل رویه افغانانو سره نه ښکاري؟ خدار څه دی لبزي خبرې وي کې د زړه خبره ده نه او باید مونږ په دې خبرو نور دوکان شو او افغانستان سیاستوال باید ټول نړۍ نام دې ته ډیر خمو توجه شي چې دې مونږ سره سکے کچیر د دې ته متوجی نسی نو د مونږ ټول حکومتونه هم دې نسکور کړی دی او هیڅ شک نشته چې طالبان حکومت هم دې نسکور کړی او که پاکستان د مونږ ملک لاس وهنه ونه کی څوک مونږ سره نه کار لري او نه غرض لري او نه د مونږ حکومت نسکورول شي یو هم دې دې سیدا لیو ټاپل جوړي او پخلی یو شی وای او په زړه کې بل شی عملی بل شی کوي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو خو تر هغه وړاندې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د افغان خزو او انجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړ چې د خزو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون په نیویار کې د افغان خزو د اقتصاد خوځښت د اتحاد د اعلان لپاره رابلل شوی غونډه تول د یو خصوصي عام شرکت دی چې تعلیم او روزنې ته لاسرسی به تر کړی د کارونو فرصتونه به پراخ کړي په افغانستان او نورو هیوادونو کې به د هغو ادارو ملاتړ وکړي چې د خزو لخوا اداره کیږي. خغلی بلنکن وویل چې طالبانو له څه باندې دیارلس میاشتې کېږي چې افغانستان کې بیا ولکټینګ کړی او پر خزو انجونې محدودیتونه پراخ کړي دي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې و ماشومه برمې ساتل ولیدل ده. د دې ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ماشومه نن سهار لس بجې یوې ژورې یا برمې ساتل ولیدل ده. خبر پاڼه کاږي چې سیمې ته د انجنیرۍ ټیمونه پر لار دي. دا په داسې حال کې ده چې دور زیوړان دي هم د دغه ولایت په کجکی ولسوالۍ کې و ماشوم برمې ساتل ولیدل روسي ژوند له لاسه ورکړه. د قرغیزستان ولسمشر صادر جابروف وایي چمتو دی چې له تاجکستان سره د سرحدي لانجې د حل په مقصد خبري وکړي. د دې دوو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د روسي او څورزو په نخوتو کې لک تر لګ سل کسان وژل شوی دي. غلی جابروف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل هیواد باور لري چې د سرحدونو او نورې دوه اړخیزې لانجې باید د خبرو د میز پر سر حل شي او زیاته کړه چې د هیواد د کار ته چمتو ده. هغه د سرحدي خو پر تاجکستان واچوله خو د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د قرغیزستان لوري په دواړو هیوادونو کې د امز ذهنیتونو د منحرفولو په هدف د حقایقو په پټولو تورن کړ. ولسمشر جو بایدن یو تجربه کار ډیپلوماټ چې په روسیې کې د څو کلونو کار سابقه لري په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ونموله. سپینې ماڼۍ بیګا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکا اوسنی سفیر لینټریسی د دې دندې لپاره نومول شوی ده. امریکایي رسنیو مخکې راپور کړی و چې میمن ټریسی په مسکو کې ټاکل کیږي خو ځکه اعلان نشو چې دا پریکړه د ډیپلوماټیک پروتوکول په اساس د مسکو تایید ته اړتیا لري. دا تایید یو عادي پروسه ده خو په دې ځانګړي مورد کې تر اوسه نه ده معلومه چې ځکه د امریکا او روسی اړیکې خورا سړې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم.